مشتقي ده چې زسالي د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. پر پرونی کوي چې د دفاع وزارت وایي د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال څلرم پړاو به ستونزمن وي. د ډیوی نیازی په نامه د یوې افغاني خبریالې له ستونزو مو په یوه بل راپور کې خبر و چې قاضي ورته د شرط په توګه د واده پیشنهاد کړی و، خو په پیل کې له فرشتې جلرزی څخه خبر نه اوري.
د بهرنی چارو وزارت نن پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ځان په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تیار کړي. د هغې هندي نجلۍ چې ډلهییز جنسي تیری ورباندې شوی و مړی نن سهار له سنګاپور څخه ډیلي ته واستول سو او د سوځېدو مراسم یې ترسره سول. او د سوریې لپاره د سولې نړیوال استازی وایي په سوریه کې وضعیت ډیر خراب دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ځان په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره چمتو کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبري رسنیو ته وویل طالبان باید ژر تر ژره د یو سیاسي ګروپ په توګه په ملي ټاکنو کې برخه واخلي.
رهبران طالبان، گروه طالبان به زودترین فرصت هر چه زود که ممکن است در قالب
طالبان و رهبران د طالبان و ډله باید ژر تر ژره د یو سیاسي ډلې د یو سیاسي ګوند په توګه فعالیت پیل کړي، تر څو د افغانستان په ملي انتخاباتو کې چې د جمهوریت ریاست د ملي شورا د ولایتي شوراګانو او نورو سیمه ایزو ادارو په ټاکنو کې د ګډون لپاره دولت ته داخل شي او خپل خلکو ته د رای او د باور د ترلاسه کولو لپاره خدمت وکړي.
ورته حکومت او دولت شون او
د بهرنیو چارو د وزارت ویان دوه لوس په افغانستان کې هم د سولې د مذاکرو لپاره شرایط سم دي. د یو بل خبر لمخې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یونان په سواحلو کې د ډوبو شویو افغانانو مړی به په نږدې ورځو کې هیواد ته ستانه کړي. د سردار محمد داود خان د روغتون چارواکي د ځینې پرمختللو طبي وسایلو د جوړولو په برخه کې د مسلکي انجینرانو له کموالي سره مخامخ دي. د دې روغتون د ستر دستیز صحي قومندان ډاکټر موسا وردګ نن وویل هر کله چې د دوی طبي وسایل خرابېږي نو د بیا جوړولې لپاره مسلکي کسان نه لري. ښاغلی وردګ وویل د دې ستونزې د هواري لپاره په طبي برخه کې یو شتنه نوي مسلکي کسان دوی روزلي چې ډېر ژر به په کار پیل وکړي. او په ننګرهار کې سیمه ایز خبریاله ډیوان یازی وایي د افغانستان حکومت دی د دې د مسلې په حل کې مرسته ورسره وکړي. ډیوان یازی پر جمهور رئیس حامد کرزی ژغ وکړ چې د دې د ستونزې د څېړنې لپاره دی همکاري وکړي. ډیوان یازی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل کوم ورځ چې د قاضیانو د فساد مسله ډېر سوا کړي د ډېرو تهدیدونو سره مخامخ ده. د سوریه لپاره د سولې نړیوال استازي اخزر ابراهیمی نن پر نړیوالو ژغ کوي چې په دې هیواد کې روان کړکېش د پاترسول لپاره جوړ شوی پلان ومني. ابراهیمی په قاهره کې د عربي ټولنې له مشر نبیل العربي سره تر لیدنې وروسته خبر اعلان ته وویل چې دا پلان په جنیوا کې د سولې لپاره د پیل شوي ناکام ابتکار پر بنا جوړ شوی دی. دا پلان د بیړني اوربند او د نوي حکومت د تشکیل غوښتنه کوي، خو د اوسني جمهور رئیس بشار الاسد د برخلیک په اړه وضاحت نه ورکوي. له دې امله د رژیم مخالفینو د جنیوا پر پلان انتقادونه کړي وو او روسیه ویلي وو چې د بشار الاسد له واکه لرې کېدل اصلا امکان نه لري. خو اخزر ابراهیمی نن وویل په سوریه کې وضعیت خراب دی.
الوضع في سوريا سيء وسيء جدا جدا.
دوی په سوریه کې وضعیت خراب دی، ډیر زیات خراب دی او مخالفتونه د زیاتېدو په حال کې دي. د سوریه لپاره د نړیوال ټولنې استازي ټینګار کړی چې یوازې سیاسي حل دغه هیواد په دوزخ د بدلېدو څخه راګرځولای شي. په پاکستان کې د یوې شتو تښتول سویو عسکرو جسدونه نن له هغه ځای چې دوی تښتول سوي وو په لږ واټن کې وموندل سول. یو پاکستانی چارواکي نوید اکبر خان وویل د دې عسکرو جسدونه په مرمیو سوري شوي او په یوه متروکه سیمه کې اچول شوي وو. د پېښور د پولیسو یو مامور حبیب الله عارف نن ازادي راډیو ته وویل د جرګې له لارې د دغو کسانو د خلاصون هڅې روانې وې.
جرګه پکې په بلوز نامو لیکلي وو چې پرون مازیګر سره په جوړ ټایم کې موږ ډېر لږ راغله چې جرګه په خپله هم ناسته ده ډسکشن پکې او چې کوم خلکو بچي تللي وو دا کوم چې دي ورسانو.
یو بل پاکستاني حکومتي چارواکي ویلي چې وسلوالو طالبانو د پاوچ پر پوسته د حملې او د عسکرو د تښتولو مسؤلیت اخیستی. وسلوالو کسانو څو ورځې مخکې پېښور ته نږدې پر یوه پوسته حمله وکړه او درویشت عسکر یې وتښتول. نن د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د شیا زیارت کوونکو موټر په بم والود او نونس تنه پکې ووژل سول. په دې چاودنه کې 15 تنه زخمیان سول. په سیمه کې وو حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا یو انتحاري حمله وه او دوه امنیتي کارکونکي هم پکې زخمیان شوي دي. د هغه هندي انجلۍ چې ډلهیز جنسي تیری ورباندې شوی و مړی نن سهار له سنگاپور څخه ډیلي ته واستول سو. د هندوانو له دود سره سم د دې انجلۍ د جسد د سوځولو په مراسمو کې یو مذهبي مشر پریم داس تریپاتی خبرې وکړې او په هند کې د ښځو د مسؤلیت غږ وکړ.
یہ جو آستہ ہوا اس کے حساب سے ہم یہاں پہ آٹو رکشہ والے اکٹھے ہوئے.
دوی وای د دوه دغه مراسم د دیل لپاره جوړ سوی چې د جنسی تیری او نورو هغو ټولو جنایتونو په وړاندې چې ښځې ورسره مخامخ دي د ښځو د خوندیتوب لپاره لاس پورته کړو. زموږ سیاستوال پر دې مسله پټه خوله دي. ښځو ته یې ښه امنیت نه دی برابر کړی او نه یې د جنسی تیری په ضد شدید قوانین رامنځته کړي، نو موږ پر هغوی شرمنده یو. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د نوې ډیلی په اندرا ګاندی نړیوال هوایي ډګر کې د دغې درویشت کلن انجلۍ د مړي لیدو ته نن ورغلی و. او د اسرائیل د عدلیې وزیر وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر اویکدور لیبرمن په رسمي ډول په اعتماد ماتولو او درغلیو متهم پیژندل شوی دی. د اویکدور لیبرمن په مشرۍ ګوند به د راروانې جنوري په میاشت کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ګوند په وړاندې انتخاباتو ته ودرېږي. لیبرمن پر ځان د غلطیو تورونه رد کړي دي.
خبرونه مو د ازادي رادیو په مشمنې خبري مجله کې ووردل ورزو د خبري راپورونو برخه ده. د افغانستان دفاع وزارت ویل بهرنیو ځواکونو څخه به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو څلورمه مرحله ستونزمنوي. دغه وزارت وایي چې په 2012 میلادي کال کې افغان ځواکونو شل سرونې درلودې. د ډیوی نیازی په نامه د یوې افغاني خبریالې له ستونزو مو په بل راپور کې خبر و چې قاضي ورته د شرط په توګه د واده پیشنهاد کړی و.
منګه ډوډۍ تکین ډوډۍ سوګ نخري ورونه مې ټول خفا چې دا بس کیږي را سو من سره مرسته نه کوي.
په کابل کې د 1 میلیون جری په مځکه پر غصبېدو مرکه درته لرو.
د حکومت په مقابل کې زورواک څوک دي؟ په دولت کې په مملکت کې باید حکومت زورواک وي، زور ولري. نو که هر څوک دلته یو بل حکومت د ځان ته حکومت جوړي، هغه بل ځان ته حکومت جوړي، نو د هدف د حکومت څه شي؟
د ویار خان په نامه مو د یو افغان پولیس له داستانه هم خبر وو چې طالبانو د ځنوژن کې حمله لپاره انتخاب کړی و. تر شپږمې بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د افغانستان دفاع وزارت ویل له بهرنیو ځواکونو څخه به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو څلورمه مرحله ستونزمنوي. د دې وزارت لوی درستیز ویل مخالفان هڅه کوي چې هیواد له زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د څلورمې مرحلې نیټه نه ده اعلان شوې، خو د دفاع وزارت دغه مرحله ساده نه ګڼي. د دې وزارت لوی درستیز شیر محمد کریمی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د اردو د روغتیایي کارکونکو په غونډه کې وویل چې د امنیتی مسؤلیتونو د لیږد په څلورمې مرحلې سیړنې پیل کړي او احتمال لري چې په ځینو ناامنو او سرحدي سیمو کې ترسره شي. د وویل د دې مرحلې خطر سره کېدو ته تدابیر نیولې دي.
فعلا مرحله چهارم میره که ما سر ازو کار میکنیم، ارزیابی میکنیم. بیشتر ساحات است که اونجا
اوس چتلورم مرحله ارزیابی کوو. هغه سیم به وی چې د مخالفین غواخونه پکې زیات او پولوتنګ دی او یا به هغه زایونه وی چې مخالفین کولای شي د دې مرحله مخه پکې ونیسي، خو بیا هم تشویش نه لرو.
خاغلی کریمی وویل افغان ځواکونه ته د امنیتی مسؤلیتونو لګید د افغان حکومت او خلکو غوښتنه ده او باید په خطو غتر سره شي. د وویل اوس مهال د هیواد شپږوی فیصد امنیت د افغان ځواکونو لخوا کنټرولې کی. لدې مخکې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو هم څلورمه مرحله د نورو په نسبت سخته بللې ده. له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد پروګرام تیر کال پیل او د یو پلان له مخې به په 500 پړاوونو کې پای ته ورسیږي. افغان چارواکي وایي تر اوسه د لیږد 3 پړاوونه بشپړ شوي او د څلورم نیټه او سیمه به په نږدې راتلونکي کې د جمهور رئیس لخوا اعلان شي. کارپوهان وایي مخالفین اوس مهال خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی او فکر نه کیږي چې امنیتي وضعیت به له دې زیات خراب شي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي
بهرنیانو په وجود کې هم د حمله دوام درلودل که موږ داسې دي ولسو کلو لسو کلو شهیدان یو او کله چې افغانانو ته دا قوت وسپارلی شي هم زه فکر کوم چې د همدا شکل نه به زیات نه شي.
دی وایي د مخالفینو د حملو شنډولو ته باید سیمه ییز ځواکونه غښتلي او امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال شي. د کافي تجهیزاتو کمښت هغه ستونزه ده چې افغان حکومت یې اندېښمن کړی دی. افغان چارواکو دا هم ویلي چې له امریکا سره به د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو یو شرط دا وي چې افغان ځواکونه وروزي او په کافي وسلو یې سنبال کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په 2012 میلادي کال کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د دې وزارت ویاند وایي چې د افغان پوځ شمېر 15,000 ته رسېدلی او د 15% نفوس امنیت ساتي. تفصیل د معصوم میوند په رپورټ کې اوري.
له دې سره چې د دفاع وزارت افغان امنیتي ځواکونو لپاره 2012 میلادي کال د بریاو او لاسته راوړنو کال بولي، قرې دې وزارت مسؤلین د هغو ستونزو یادونه هم کوي چې د دوی په وړاندې پرتې دي. د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل چې افغان پوځیان لا اوس هم د وسلو له کمښت، انجینري روزنې او استخبارات په برخو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ویل د اردو د ښې روزنې لپاره د دې وزارت کوششونه روان دي څو ستونزې تر 2014 کال پورې په پوره ډول حل شي.
چالش اندر یک بوای اروی، دو حمایه آتش یا سلاح سقیله.
مونگ چلور غط ستونزی لرو، لمرای هوایی زواک، دویم درنا وصله، درهیم انجینیری روزنه او چلورم تکی چه باید پراشی استخباراتی مسائل دی. باید ده 2014 کال ترپایه ده استخبارات و ده سنبالولو و روزن پاره یوی نتیجه تسره او رسیگو.
استخبارات باید باید نکتا.
د دفاع وزارت داسې وخت خبرې کوي چې تمه ده ډېر ژر له بهرنیو پوځیانو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو څلورم پړاو هم اعلان شي. خو د پوځي چارو پوهان بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شي. د پوځي چارو پوه جنرال امرالله امان که د ملامتي یوه ګوته د افغان حکومت یو ولس کلن ناسم مدیریت او بې پروایي ته نیسي، خو نړیواله ټولنه هم د خپلو ژمنو په نعملي کولو ګرمه بولي. نوموړي د دفاع وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې د ملت په سترګو کې د خاورو اچولو په معنا بولیم.
د ټول ملت په سترګو کې خاورې اچول دي، بلکې هغه خارجي دوستان هم او په دې باندې غولوي. دغه غولونه نه دي غوی ده، نه د افغانستان د ملت ته، دغه اشخاص او افرادو د خپل ځان غولونه ده. دوی ټول شیان تکتیکي فکر کوي، یا ستراتیژیکي فکر نه کوي. تاسو وګورئ په 2014 کې کدو کلن قراردادي عسکر دی ولري، هغه قرارداد کړی ده موږ جلب ځان نه لرو. 15 ماده د قانون اساسي تر اوسه پورې په دې وطن کې تخولاندې پرته ده. که دغه اراده په حکومت کې نه، که دغه اوسنۍ اراده
د دفاع وزارت افغان پوځ د بریا او ځواکمنتیا په اړه داسې وخت ډاډ ورکوي چې اوس هم د هیواد په جنوب، ختیځ او نورو سیمو کې وسلوال مخالفین نفوذ او واک لري. د ننګرهار په وټپور ولسوالۍ کې د وسلوال کسانو لخوا د یوه افغان پوځي ویشتل او د لغمان ولایت په شاوخوا کې د یو بل پوځي وژل هغه مثالونه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو کمزورتیا څرګندوي. د پوځي او امنیتي چارو پوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو د روزنې او سنبالولو په برخه کې دي په نستړي کېدونکي ډول کار وکړي او د نړیوالې ټولنې له موجودو امکاناتو دي په اساسي ډول کار واخلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ویرخان د پکتیکا د پولیسو په لیکو کې یو ټیټ رتبه افسر دی. طالبان داسې فکر کړی و چې نوموړی په افغان امنیتي ځواکونو کې د ځان وژونکي حملې لپاره یو مناسب شخص دی، خو ویرخان په زړورتیا سره وتوانید چې د ځان وژونکو حملو لپاره د طالبانو پلان کشف او په ډاګه کړي. د فرانسې خبري اژانس پر همدې موضوع راپور لري. جزئیات یې له رضوان مراد څخه اوري.
په 13 نومبر میاشت کې یو کس له ویرخان سره چې په پکتیکا ولایت کې د پولیسو یو ټیټ رتبه افسر دی تماس ونیو. تلیفون کوونکی شخص ویاړ خان ته پیشنهاد وکړ چې که دی د طالبانو له یو سیمه ییز قومندان سره وویني نو د پیسو خاوند بشي. ویاړ خان چې د کورنیو چارو له وزیر جنرال مجتبا پتنګ څخه د اتلولۍ مډال ترلاسه کړی دی، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، ما فکر کوو چې دا کس ټوکې کوي، خو وروسته بیا د طالبانو یو قومندان د سر حوزې ولسوالۍ د پولیسو حوزې ته راغی. هغه پوهېده چې زه همدلته وظیفه لرم. د طالبانو دغه قومندان چې محمد نومیږي له ویاړ خان څخه وغوښتل چې له طالبانو سره لاس یو کړي او د پولیسو په لیکو کې ځان وژونکي حمله وکړي. ویاړ خان له هغه څخه یو څه وخت وغوښت څو پر دې فکر وکړي. 40 کلن ویاړ له خپلو لوړ رتبه افسرانو سره تماس ونیو او هغوی ورته اجازه ورکړه چې له طالبانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. د پولیسو افسرانو او پخپله ویاړ خان ته دا له تصور لرې معلومېده چې د پولیسو په لیکو کې د ځان وژونکي حملې غوښتنه ترې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی لخوا شوې ده. طالبانو ویاړ خان ته د 2.5 میلیونه افغانیو، 2 نویو موټرانو او په پاکستان کې د یو کور پیشنهاد وکړ. د پکتیکا پولیسو پریکړه وکړه چې دغو پټو عملیاتو ته دوام ورکړي او په دې لړ کې دریو ځوانانو ته چې د طالبانو قومندان محمد معرفي کړي وو د پولیسو په لیکو کې د نویو استخدام شو سرتیرو په توګه دنده وسپارله. د پکتیکا والی محب الله سمیم چې ویاړ خنته ویلی و له احتیاط څخه کار واخلي وای هغه یو رښتینی جنګیالی دی او ثابته کړه چې هغه یو زړور او وطن پرست دی. هغه د خپل ځان د امنیت په اړه هیڅ اندېښنه او ویره نه درلوده. یوه میاشت وروسته د طالبانو قمندان محمد له دوو نورو کسانو سره په داسې حال کې چې په یو پیکپ موټر کې ورسره شپېته لاسي بمونه شپږ ماشیندارې او شپږ د ځان وژونکي حملې واسکټونه و سیمې ته راغی. کله چې ویاړ خان له طالب قمندان څخه پوښتنه وکړه چې شپږم ځان وژونکی څوک دی نو هغه ورته وویل چې ته پخپله. پولیس عملیات پیلوي. د طالبانو قمندان سره له نورو ملګرو نیول کېږي او په دې توګه د پکتیکا په دولتي تاسیساتو د ځان وژونکو حملو دا پلان خونسا کېږي. ویاړ خان ته د غوره خدمت او د وسلوالو د پلان د رسوا کولو په خاطر د کورنیو چارو وزیر د اتلولۍ مډال او نقدي جایزه ورکړه.
په ننګرهار کې سیمه ییزه خبریاله ډیوه نیازی له افغان حکومت څخه غواړي چې دوسیه دې د ولسمشر کرزي د حکم په رڼا کې ژر تر ژره وڅېړل سي. له هغې ورځې چې ډیوې د قاضیانو د فساد مسله رسنیو ته راایستلې د ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره خپل کور پرېښی او اوس په یو نڅرګند ځای کې اوسېږي. نور له رحمت الله افغان څخه اوري.
که څه هم دا ډیوې نیازی د قضیې د حل په اړه د ولسمشر حامد کرزي له حکم څخه دا د کابو یو میاشت تیریږي خو دا سیمه ییزه خبریاله لا هم لا لهانده ګرځي. ډیوې نیازی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د ازادي راډیو دفتر ته راغلې وه په یو ځانګړې مرکه کې وویل له کومې ورځې یې چې د قاضیانو د فساد مسله رسوا کړې ده زیات ګواښونه ورته کېږي او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
البته دومره له خفګان سره موږ مخ یو چې موږ ډوډۍ ته کېن ډوډۍ څوک نه خوري ورونه مې ټول خفه چې دا بس کېږي دا څوک موږ سره مرسته نه کوي. په ځای دې چې ولسمشر هم امر کړی و چې د قاضي د په جدي ډول وڅېړل شي خو تر اوسه پورې چا ورقم زما د قاضي نه دی پورته کړی. طالبان ورونه په ما باندې غیرت
ډیوه د دې او د خاوند ترمنځ یې د یوې شخړې د هواري لپاره ځایي محکمې ته تللې وه خو نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې حل نه شوه بلکې قاضیانو ورته د ستونزو د حل لپاره نور ستونزمن وړاندیزونه درلودل. ډیوه وایي د ننګرهار محکمې د سوداګرۍ دیوان رئیس قاضي زهرالدین یې د قاضي طاهر روحاني په استازیتوب کور ته ورغلی و او د دوسیې د حل په بدل کې ورته دوه انتخاب ورکړي وو. د ډیوې په وینا یو انتخاب قاضیانو ته د پیسو ورکړه وه او بل له قاضي زهرالدین سره چې پنځه شپېته کلان د واده کول و چې دواړه یې رد کړي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د ډیوې د دوسیې د حل په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي حکم چې د استانبول د سفر په مهال یې صادر کړی و تر کومه حده پلی شوی دی. د ننګرهار د استیناف محکمې مشر وایي چې دا مهال د ډیوې او د ده د خاوند دوسیه په محکمه کې ده او باید چې د حل لپاره دوی محکمې ته ورشي.
همدغه دوسیه زموږ په وړاندې باندې پرته ده. اوس قیصیبانو ووي چې موږ ته یوه جمعه مخکې زنګ وهلی او چې زما په دوسیه کې اجراءات ونه کوي زه دوسیه بل کوم خواته بدلوم چې خور راشي موږ په اجراءات او یا دا که خدای وکړي چې سترې محکمې هغه صلاحیت د سترې محکمې ده چې بدل یې کې بل چیرته نو هغه دی پورې لري.
د قاضي په وینا ډیوه محکمې ته نه حاضرېږي او په ټلیفون یې ورته وړاندیز کړی ده چې غواړي دوسیه بل ولای ته تبدیل کړي. خو اوس اساسي ستونزه دا ده چې دا مهال ډیوه له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ ده او رسنیو ته د قاضیانو د فساد مسلې له ایستلو وروسته له هرې خوا ورته ګواښونه کېږي. ډیوې هم وویل چې دا ستونزه دومره جدي ده چې آن دوی د خپلې راتلونکي په اړه په اندېښنه کې کړي دي. په کابل کې د ښځو د حقونو فعال هم بیا د دې پلوي کوي چې د ډیوې دوسیه باید کابل ته انتقال شي. د ولسي جرګې غړي او ښځینه فعالې شنکۍ کډوخیل ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر سره په کتنو کې هغه ورته ویلي دي چې د ښځو د دوسیې په تبدیلي کې یې اسانتیاوې راوستي دي.
کولای شي چې هغه ارګانونه چې د ښځو د حقونو مدافع دي همدا رقم هغوی کولای شي ورته په وړیا شکل باندې وکیل مدافع ورکړي او همدارنګه د بشر د حقونو کمیشن ته مراجعه کولای شي د ښځو ګروپونو ته مراجعه کولای شي. کابل هم دې سره به دې سره همکاري وکړو او د دې محکمې په تبدیلېدو کې به سره همکاري وکړو او خیر دغه دا کابل د حق ده او دا کولای شي چې دې غوښتنه وکړي.
دا یوازې ډیوه نه ده چې په محکمه کې د قاضي له خوا ورسره بد چلند کیږي بلکې سلګونه نور داسې ښځې شته چې په محکمو کې ورڅخه پیسې غوښتل کیږي خو غږونه یې د خلکو تر غوږونو نه رسیږي. رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل.
خبری مجله اوري.
د تیر شنبې پر ورځ ولسی جرګې اعلان وکړ چې په هیواد کې له 1 میلیون جریب څخه زیاته دولتي مځکه زورواکو غصب کړې چې یوازې 11 کسو یې په کابل کې 228 غیر قانوني ښارګوټي جوړ کړي دي. په همدې به په کابل کې زموږ همکاري حمیدې هارون عثمان له اداري فساد سره د مبارزې علي ادارې له مشر ډاکټر عزیز الله لودین سره مرکه کړې. په سر کې یې پوښتلې چې د مځکې د دې غصب په باب څه وایي.
دا وظایف د پولیسي جرګه چی ده؟ دا باید مدام ده فکر کو که یو وی نظارت به اعمال حکومت باید به با حکومت باندې زور واچي وای چې دا غاصبین د مونږ ته تثبیت سوي دي چې دا غاصب خلق دي باید د دوی نه پوښتنه وسي د چانه دوی غصب کړی دي خو ځمکه د دولت به دا چې د دولت د داسې معنی ورکړي چې تم پکې شامل یې زم پکې شامل یم هغه بل وروري هم چې هلته ګرځي هغه هم پکې شامل ده باید د خلکو حق د دوی په واسطه واخیستل سي د غاصبین نه باید په حکومت باندې لنګر واچوي زور واچوي چې تصفیه کړي دای مسایل که څوک
د لنګر زور واچي
ولسی جرګه چې نظارت کوي په اعمال حکومت باندې
ولسی جرګه د غوي نمونه لا نه افشا کوي ولې علت څه ده
باید وو که ورختیا دوی ته ثابت سوي وي چې دا خلک دي خو باید د افغانستان خلک دوی په جران کې کیدي دوی خو نمایندگان د ملت افغانستان دي خو باید دا غږ پورته کړي دا قاصب ده دا غاصب ده غاصب ده
نو ولې دا غږ نه پورته
کړي دوی نه پوښتنه کوي ولې دا کار نه کوي
تاسو یې نظر دغه د زموږ غاصبین ګر چې تاسو په خاطر دې تی نه یادونه کړو دا کسان په حکومت کې دي یا نور د سه زور واکې دي چې وصلې لري زمکه غصبې په زور یات
که مشترک نه وي په مسایل کې د حکومت په مقابل کې زور واک څوک دي په دولت کې په مملکت کې باید حکومت زور وکړي زور ولري نو که هر څوک دلته یو بل حکومت د ځانته یو حکومت جوړي هغه بل ځانته حکومت جوړي نو د هدف د حکومت څه شي
تاسو د څه دوسی لاره د څه کسانو نمونه لاره
او زلرم ته دوسی مې معرفي کړی دي سرنوالی ته او وزارت زراعت ته دا کسانه چې ماته راغلي دي اسنادي ما وخت لګلی دلته سرنوالی ته یا مقام ریاست جمهوری ته
څومره وخت کی
مدت زیاد مدت کیگی
نو فکر کوي چې هغه لدا دا مثلا د څېړل
دا د دوی کار ده چې باید خپل وظیفه سرته ورسوي او هغه شی چې لازم ده هغه شی وکړي
تاسو یې نظر دا مسله څنګه حل کیدی شي چې دا دولتي ځمکه چې د ولسی جرګه وایي چې په ټول هیواد کې یو میلیون جریب ځمکه د غصبونکو لخوا یا زورواکو لخوا نیول شوې ده دا لار څه ده چې د دوی نه بیرته د ځمکې واخیست
دا حل لار ده چې د تثبیت شت حکومت امر وکړي چې برته وشک واخلې او د دوی نه بس خاص وکي چې والد دا غصب کړی دوم دا د غصب څه زمکه بلک په کار واچوي ته وګوره څومره خلک بیکار په دوا شروع کی ګرځي
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې علي ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین و چې په کابل کې د شاوخوا یو میلیون جریبه دولتي مزکه د غصب پر مسله خبرې کولې د مشرانو جرګې د شکایت اوریدنې کمیسیون تور لګولی چې د ولسی جرګې اول مرستیال ظاهر قدیر په ننګرهار کې مځکې غصب کړې دي د دې مسلې د څېړلو لپاره یو هیات هم ټاکل شوی چې ننګرهار ته به ځي زبیر ژمن له کابل نور تفصیل اوروي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی ژمن صاحب مهرباني
ښاغلي ظاهر قدیر باندې ادعا شوې چې په ننګرهار کې په سلګونو یا هم څو زره جریبه ځمکه نیولې ده البته دا د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون رئیس زابلي ډاکټر زلمی زابلي وویل چې یو شمېر خلکو چې دغه کمیسیون ته مراجعه کړې ده او دوی ته شکایت کړی دی دغه ادا کړې ده او هغو خلکو سره اسناد هم خپل راوړي دي او وایي چې د دوی په سلګونو جریبه ځمکه باندې دوی د سرخروت پولیسوالي کې ښاغلي قدیر یو شخصي خارګوټي جوړول واړي همدارز زابلي وایي چې په یو ځای کې درې درجه ربزمکا بل دي کې 200 ربزمکا او بل دي کې 500 ربزمکا د خلکو لپاره ادا کی چې ښاغلي قدیر نیولې ده البته دوی وایي چې خلک دا شکایت هم کوي چې په زور او د وسلې په زور چې دوی کسان دي خلک نور پریږدي چې د خپل ځمکو نه کار واخلي نن په مشرانو جرګې کې دا مسله مطرح شوله د کاغلي زابلي لخوا د مشرانو جرګې پریکړه بیا دا وه چې باید په دې وډه کې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون یو هیات ننګرهار ته واستوي ترڅو حقیقت معلوم شي او تحقیقات وکړي مونږ البته کوشش وکړو چې د کاغلي قدیب نظر هم واخلو خو د څو ساعتونو راهیسې مونږ هغه ته زنګونه ویو
ډېر مننه زبیر رجمن وو په کابل کې
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ایسا یا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره وایي چې د افغان امریکن په نوم یو شرکت غواړي د تیلو د تصفیه کولو په برخه کې 100 میلیون ډالره پنګونه وکړي. د دغې ادارې مسؤلینو ویل چې له دغه شرکت سره قرارداد لاسلیک شوی دی. تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د پنګونې ملاتړ اداره وایي چې له دې پنګونې سره به افغانستان خپل د تیلو د تصفیه وړتیا پیدا کړي. د ایسا مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغان امریکن په نوم یو شرکت حاضر شوی چې د تیلو د تصفیه په برخه کې 100 میلیون ډالر پنګونه وکړي. د ایسا د ادارې مشر وفي الله افتخار وویل چې دا شرکت به د هیواد په شمال کې د تیلو د تصفیه یو لوی فابریکه جوړ کړي چې د ورځې به 15000 بیلر تیل تصفیه کوي.
افغان امریکن په نوم باندې یو شرکت دی چې دوی د تصفیهخانې د ایجاد لپاره په افغانستان کې 100 میلیون ډالر پنګونه کوي او د دغه تصفیهخانې په جوړېدو باندې به 1400 زموږ هیوادوالو ته په مستقیم توګه او 20000 هیوادوالو ته په غیر مستقیم توګه باندې د کار زمينه پیدا شي او د دغه فابریکې روزانه تولید ظرفیت 20000 بیرل ان شاء الله تر اخر د 2015 کال پورې به دوی عملا فعالیت شروع کړي.
د افغانستان د نن د تیلو د تصفیه خبره په داسې حال کې کیږي چې دا مهال د امو سین د نفتی حوزې او متیل د تصفیه لپاره غونډي هوا ترکمنستان ته وړل کیږي. د ایسا د معلوماتو لمخه هر کال د تیلو سکتور د دغه موادو د تصفیه لپاره له هوا څخه بهر 4 میلیارډ ډالر لګوي، خو وایي چې د یادې فابریکې په جوړولو سره به د دغه پیسو زیاته برخه د هوا دننه ولګول شي. خو افغان کتون کې د قانونو په برخه کې د زورواکانو او حکومتي چارواکو موجوده لاسوهنو اندېښمن کړي دي. د اقتصادي چارو کتون کې تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې خپل ولسمشر حامد کرزی د قانونو په برخه کې د زورواکانو او محلي چارواکو د لاسوهنې مخه ونیسي، نو په دې سکتور کې به پانګونه لازمه ګټه ونه لري.
دولت یا حاکمیت باید ملي ګټو نه ساتنه وکړي. زورواکان قدرتمندان چې په هغه ډلو ټپلو او خپل په دولت کې د غدري قواوې دي په دغه کې شتون لري. بناً د رئیس جمهور دنده ده تر څو پورې چې خپل دولت د دغه مافیایي سیستم نه باید پاک کړي.
د قانونو په برخه کې د زورواکانو او محلي چارواکو لاسوهنه هغه موضوع ده چې خپل د قانونو وزیر وحید الله شهرانی هم ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې تایید کړی ده. خو ایسا وایي چې د هیواد په شمال کې د تیلو د تصفیهخانې جوړول یو لویه لاسته راوړنه ده او دوی هڅه کوي چې افغانستان ته نورې لوی پانګونې هم را جذب کړي.
د سری میاشتې د نجونو والیبال ټیم د افغانستان د ښځینو والیبال ملي سیالۍ وګټلې. د سری میاشتې ټیم د دې څلور ورځنیو سیالیو په پای کې چې د اولمپیک ملي کمیټې په جمنازیوم کې پیل شوې وي، د صوفي کلب ته 4-1 په پایلې سره ماتې ورکړه. تفصیل د صفی الله ستنګزي پر پټ کې.
د سری میاشتې د نجونو والیبال ټیم د اتم پر لپسې ځل لپاره د افغانستان د نجونو د والیبال په ملي سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د افغانستان د ښځینه وو د والیبال ملي سیالۍ دویم دور چې د اولمپیک د ملي کمیټې په جمنازیوم کې د لوبغاړو په وینا په سړی هوا کې وشوي، 4 ورځې وخت ونیو. د دې سیالیو پایلوبې ته د صوفي کلب او سری میاشتې ټیمونو لار پیدا کړه چې سری میاشتې 4-1 په پایلې سره وروستۍ لوبه په خپل اتلولي وګټله. دا چې د دې اتلولۍ تر شا کوم رازونه پټ دي په اړه د سری میاشتې ټیم روزونکی محمد جاوید اشرفي داسې وایي.
و تمرین ورته کړی و هغه زمتونه سه مثلا په یخه وو کې یا ګرمه وو کې موږ د خپل تمرینات مخته وړو، نو صرف دغه ورځ لپاره چې فاینل پر ورځ موږ باید مسابقه وګټو. موږ یوازنه و د 7 دقیقو څخه قهرمان نه د افغان د کابل په ستم قهرمان دي سری مشه ټیم وګټي او د افغانستان په ستم کې ټولمن درې کې و سری مشه وګټي.
د سری مشه دوه تکړه لوبغاړي چې په ټیم کې تر نورو ډيري خوري کړي هم د خپل بریا ورځ په ډيرو هڅو کې بولی او ډيري خوښي ښکاری.
ما بسیار احساس خوشي درم.
زه ډيره خوښ یم، البته دا لمړی مقام نه دی چې موږ یې لمړی ځل نو بلکې اتم ځل دی چې سره میاشت قهرمانی مقام خپلوي. زموږ استاد په موږ ډیر زیات زحمت باسي، نو ځکه اتلولي ترلاسه کوو.
قهرمانی رو میگیرم.
نظر به زحمتای کشیده بودیم،
نظر په هغه زحمتونو چې موږ وستلی وو ښکارو چې موږ لومړی مقام اخلو. ما یو میاشت مخکې هم ویلي چې موږ ان شاء الله لومړی مقام ګټو.
خو بلې خوا د صوفي کلب یو تکړه لوبغاړی لیلا حبیبي د دې سیالیو په ترسره کېدو نیوکه کوي او وایي چې په سړه هوا کې د والیبال لوبه د نه ترسره کېدو ده.
هوا ډیره سړه ده، جمنازیوم هم سور دی او بعضی خپل کاسی کمی په جمنازیوم کې مشته. آینه واقعي ما تیدي موږ دې دوه بازی ناراضي نه وي دوه خاطر دا مسابقه چې نیول کیږي باید په داسې یو موسم کې ونیول شي چې از اقل هوا ګرم وي.
د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی د سړی هوا د ستونزو په اړه د لوبغاړو شکایتونه په ځای بولی او وایي چې راتلونکي لوبې به په یو مناسب ځای او مناسب وخت کې وشي.
ستاسو له پیغامونو نه
د کابل ښار ټول پلاستیکونه وغوښته دغه ته دی یو
ماشین یا فابریکا جوړه کی هم په پلاستیکونه ټول چې دا دی خار پزا به صفاتی هم په پیپونه جوړ کی دی په پیپونه دي تر جوړ کی هم د چ نو شیان ضروری ضروری شیان دي تر جوړ کی هم په دې دی ګټه هم په خار صفاتی
لدې سره په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې او دیش دقیقې سوې ورستې خبرې مجلال مالیه احراری خبرې
تشکر آقای صالح شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز در این برنامه میشنوید که رئیس کمیسیون سهم شکایات مشتران و جرگه